د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر درو بجو پورې ده. په دې خبرونه کې د ځوان فکر پروگرام درته خبرو. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به ماښام تر وو بجو پورې وینند. سې شنبه ورځ ته د غوایی ولسمه ده. د ثور د میاشتې ولسمه نیټه ده. د 1398 هجري لمریز کال نن ورځ د 2019 میلادي کال د می د میاشتې د ولسمې سره برابره ده. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نویو رای ورکوونکو ته د بایومیټریک معلومات له مخې کارتونه ویشي. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم ترلاسه کړي اندېښنه څرګنده کړې ده او په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو باندې د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیستی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ګډون لپاره نویو رای ورکوونکو ته د بایومیټریک معلوماتو له مخې کارتونه ورویشي. د کمیسیون وایان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه به د می میاشتې په 16 نیټه پیل سي.
په همغه کوم د سبترانش مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا په اقتصادم رامنځته شول. په همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلس کې و هغه ټول تاسو رامنځته کیږي. اغه لیست جوړی کی او ما که کسان څه فلم کړی دی هغه به هم ټول بایومیټریک کیږي او لاغه ورسته به دوی واجب شرایط دی بدل کیږي تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د ټاکلو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانیدلې چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو چې تیر کال وشوې پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکو وایي ټاکنو ته کم وخت پاتې دی او کمیسیون نسی کولای چې د ولسی جرګې لپاره د ټولو رای ورکوونکو نمونه په بایومیټریک سیستم کې شامل کړي او نویو کسانو ته هم د دې سیستم پر اساس کارتونه ورووي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغلان د پولیسو نوې مشر وټاکل سو. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سعادت نن پر ټویټر لیکلی چې بغلان ته تللی او د پولیسو نوې مشر یې معرفي کړی دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په بغلان کې وسلوالو طالبانو د تیر یک شنبه په ورځ پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه. وسلوالو طالبانو وویل چې په دې حمله کې دوی 5 بریدګرو لاس درلود. د افغانستان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال نشته 6 ساعته و چې د شلو افغانو پولیسو او د ټولو حمله کوونکو په وجل کېدو پای ته ورسېده. تاکل سوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړې. دغه د خبرو شپږم دور پرون د روژې د مبارک میاشتې د رابرېدو په خاطر ځنډول سوی و. زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې دی د روژې په مبارکه میاشت کې د افغانستان خلکو ته د برکت او سولې غوښتنه کوي. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې 4 عسکر وژلي او 10 نورې زخمیان کړي دي. یوه پاکستاني چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې وسلوالو پرون دوی حمله وکړې. د دغو حملو مسؤلیت نن د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي جلی اخیستی. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم ترلاسه کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وویل چې دوی د انقرې او مسکو ترمنځ له دې معاملې اندېښنه لري. له دې عمله د ترکیه او امریکا ترمنځ هم اختلاف زیات شوی دی. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي دي. واشنگتن له ترکیه غوښتنه کړې چې دا سیستم دی نه اخلي ځکه د ناټو د وسلو له ډول او سیستم سره مطابقت نه لري او د امریکا جنګي الوتکو F-15 ګواښ بلل سوی دی. امریکا ترکیه ته خبرداری ورکړی چې کله روسیې سره دا معامله بشپړه کړي خپل پاتریوت راکټ نشي ورباندې خرڅولی. د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسېد. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ فرانسیس ته د مقدونیه په پلازمینه سکوپی کې د هغې هیواد ولسمشر جورج ایوانوف هرکلی ووایه. پاپ فرانسیس د مقدونیه ستاینه وکړه چې له یونان سره خپله زړه لانجه یې ختمه کړه او د اروپایي اتحادیه او ناټو د غړیتوب لپاره یې هڅې چټکې کړي دي. پا پاپا د سکوپی ښار په مرکزی چوک د خلکو مخې ته راڅرګند شي او د دعا په ځانګړو مراسمو کې به ګډون وکړي. شمالي مقدونیا یو کوچنی هیواد دی چې 2.1 میلیون وګړي لري. رپورټونه وایي چې د مقدونیا د خلکو له څلورو یوه برخه مسلمانان دي. او د میانمار حکومت د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول آزاد کړل. د رویټرز اژانس د دوه خبري اعلانو وا لون او کیاو سو او د خوشکېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو. د میانمار حکومت مجبور سو چې نن د جمهور رئیس تعفی د فرمان له مخې هغوی خوشې کړي. دواړه خبري اعلانو د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې زندان کې چې شرایط ډېر سخت بلل سوي تقریبا 16 میاشتې په توقیف کې تیرې کړې. هغوی په 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړي